ډیره زیاته مننه سلطان محمد سرور قدرمن دوستانو په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو خو په لاره خبرونه کوو تکل شوی چې افغان ولسمشر نن د قزاقستان له مشرانو سره وګوري د غزنی پولیسو د کورنۍ چارو د وزیر په امر د اندړو پولیسوالۍ کې د اوسیدونکو د وژنو د نیولو په مقصد عملیات پیل کړي دي او نن د اروپایي هوادلونو د عدلي او کورنۍ چارو وزیران یو فوق العاده غونډه کوي چې د داعش په وړاندې د مبارزې او په پاریس کې د وروستیو حملو په اړه خبرې پکې وکړي د افغان ولسمشر نن د قزاقستان له مشرانو سره وویني د قزاقستان د حکومت د رسنیو مسول دورین ابیف په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ولسمشر غنی نن له خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف سره وویني ویل کېږي چې د دې سفر په مهال به د دوړو هیوادونو مشران درې قراردادونه لاسلیک کړي چې پکې د اداري فساد سره د مبارزې د ډیپلوماسۍ او حکومتدارۍ او همدارز له قزاقستان څخه د غنمو د پیرلو قراردادونه شامل دي تکل شوی چې ولسمشر غنی نن د ځایي وخت ماسپخین پر 15 بجې په استانه ښار کې د نظربایف په پانتون کې د آسیا د پرمختیايي هیوادونو د فرصتونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو کرنې او مالدارۍ اطلاعات او فرهنګ وزیران د ولسمشر اقتصادي سلاکار د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزیر د ملي امنیت عمومي رئیس او یو شمېر نور افغان چارواکي له ولسمشر سره قزاقستان ته تللي د برتانیا حکومت د افغانستان د پهنې له وزارت سره 9 میلیونه پوند مرسته کوي په کابل کې د برتانیا سفیر د مالی مرست او بخې په کابل کې د برتانیا سفیر کارین پرزویل د مالی مرستې په لری پرتو سیمو کې د جنو د زده کړې پر پیاوړتیا ولګول شي په شوک خبري اژانس وایي چې د دې همکاري سند د پنځم به ورځ په کابل کې د برتانیا د سفیر او د افغانستان د پهنې د وزیر تر منځ لاسلیک شو د دې برتانوي ډیپلوماټي په وینا هیواد په افغانستان کې په لدی پروتو سیمو کې د پوهنې د پرمختیا په برخه کې له افغان حکومت څخه یو روښانه پالیسي او شمنه غواړي د افغانستان د پوهنې وزیر اسد الله حنیف بلخی د برتانیا د مالی مرستې لپاره د مالی مرستې نه په مننه وویل تر اوسه د سیربیناو نشټواله د خونځوي ودانۍ نامنې او د مسلکي استادانو کمواله د افغانستان په لدی پروتو سیمو کې د جنو د زده کړو په برخه کې مهمې ستونزې دي د غزنی پولیسو د کورنۍ چارو د وزیر په امر د اندړو ولسوالۍ د اوسیدونکو د وژونکو د نیولو په مقصد عملیات پیل کړي د کورنۍ چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس د عملیات لاغه ورسته پیل شول چې د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ادعا وکړه چې د نور محمد باز محمد او رحمت په نامه د درو کسانو لخوا د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکو وشل شوی د کورنۍ چارو وزارت هغه ادعا ردوي چې وایي په دې وشنه کې درې لاس لرونکو ځایي پولیسو خبر پاڼه زیاتوي چې په غزنی ولایت کې د یو کس د وژل کېدو د عاملونو د نیولو په مقصد عملیات دوام لري او په بغلان کې د پونتون د لیلی لپاره 1500 بستریزي دوه ودانې پرانستل شوې دوه ودانې چې درې پوړل لري د جرمني په مالی مرسته جوړ شوې د بغلان پونتون علمي مرستیال او سرپرست سید احمد جاوید مصوی وای د دې لیلی په پرانستلو سره مسافر او محصولونو ته زیاتی اسانتیا وی جامن سکی
اماراتایي کې موږ د اختیار درم هر امارات 32 اتاق داره
د وای دغه په ودانې چې مختار اسپارل شوی هرې وی دوه ډیر شکونه لري چې په مجموعي توګه 512 ماسیلونو د ځایول ورته لري د ودانې لپاره مالی مرسته د جرمني حکومت د جی آی زد ادارې لخوا شوې ده چې شاوخوا 450 ملیون افغانۍ پرې لګښل غلې لدی مخکې د بغلان پانتون لیلی معیاري ودانې نه لرلو په دې برخه کې د نور ولایتونو محصولان لستون سره مخ تکل شوی دا د اروپایي هیوادونو د عدلي او کورنۍ چارو وزیران نن په یو فوق العاده غونډه کې د داعش په وړاندې د مبارزې او په پاریس کې د ورستوي حملو په اړه خبرې وکړي د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر برنارد کازنیو ویل په نننې غونډه کې به د تروریزم ماتولو غوښتنه وکړي
لوروپ سل ک نو زیمو
د وی اروپا هغه ځای دی چې موږ ورسره مینه کوو او موږ په خپل جوړه کړی باید هر څوک وکړو چې تروریزم ته ماتې ورکړو دا هغه پیغام دی چې زید جمعه په ورس بروکسل ته د اروپایي اتحادیې د عدلي او کورنۍ چارو وزیرانو په فوق العاده غونډه کې لزان سره وړم په پاریس کې د همغږو تروریستي حملو وروسته چې پکې 129 کسان ووژل شول په فرانسې کې د درو میاشتو لپاره د بیړني حالت د تمدیدولو په اړه د هیواد پولیسي جرګه کې پرون خبرې وشوه په غونډه کې طرحه تصویب شو ټاکل شو چې د فرانسې سنا په دې اړه پریکړه وکړي که سنا دا طرحه تصویب کړي په چټکۍ سره به فرانسې کې د درې میاشتو لپاره استراري وضعیت اعلان شي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسلامي دولت سختدریزو لخوا د چین او ناروی د دوو وګړو وژل کېدل غندلې او دا یې وحشیانه هڅه بللې. اسلامي دولت سختدریزې ډلې د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوه چینایي او نارویژي یرغمل شوي کسان یې وژلې. تر اوسه څرګندنده چې دا دوه کسان څه وخت وژل شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خبرپاڼه کې راغلي دا جنایت د داعش ډلې بېرحمي څرګندوي چې د زرګونو جنایتونو مسؤول ده او د هر ډول طبقو او ډلو له خلکو سره یې بد چلند کړی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا همداراز غوښتنه کړې څو چې د دې جنایت مسؤولین عدالت ته وړاندې نشي داعش هم ماتې نشي خوړلی. اخوا د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدې هیلری کلینټن د تروریزم د ځپلو لپاره د یوې روښانه ستراتیژۍ غوښتنه کړې. میرمن کلینټن د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې استخباراتي معلومات باید زیات شي څو په منځني ختیځ کې د امریکا پالیسي پیاوړې شي.
We should pursue a comprehensive counter-terrorism strategy.
Clinton Wade al-Arabi wa dunghtana ukra tourism da matawul la para baid ziyati hatsi ukli mug da way mug la tourism sar dun barze la para baid yo jami strategy walaru haga ta che da daish prorandiz mug bamuriyat da ghi prakh mubarize da na da ifrati jihad prorandi che tar har dalil wede پلیکری خال قاعده وی داعش یو کوبله کوم شبکه. هیلری کلینټن همدارز غوښتنه وکړه چې امریکا باید د سوریې هوایی حریم د پرواز لپاره منع اعلان کړي. بلخوا په اسرائیل او لویدیځ غاړه کې په دوه جلا حملو کې 15 کسان وژل شوی. دا ریپورټونه مخې لمړی حمله د پنځم به پورز وشو. په تلبیب کې دوه کسان د یو فلسطینی حمله کوونکي لخوا په چاقو وهل شول. دوه هم حمله په لویدیځ غاړه کې وشو چې په کې ډیر يهودان اوسي. د اسرائیل پولیس وايي یو فلسطینی حمله کوونکي له موټر ډز پایل کړ او وروسته یې موټر په لارویانو تیر کړ چې په پایله کې یو امریکایي یو فلسطینی او یو اسرائیلی وژل شول. د سرچینو په وینا ګڼ شمیر کسان ټپیان شوي هم دي. د اسرائیل پولیس وايي دوه هم حمله کوونکي ونیول شو. په دې اړه پلاتینزنی اخوا شمالي کوریا دولتي رسنۍ وايي پینګ یانګ جنوبي کوریا ته د دوی پر پوزي پوله د کار په ساته د خبرو وړاندې کړي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وايي د حکومت هغه کمیټي چې د جنوبي کوریا سره اړیکې تنظیموي سیول ته د خبرو لپاره وړاندې زستولې چې د نومبر په 16 نیټه به د اوربن په سرحدي کلی پان مینیوم کې وشي. د فرانسې خبري اژانس جنوبي کوریا د یو والي د وزارت له کوله وايي چې پر دې وړاندې خبر کړي. د بلاګیس روسته چې دواړو لور موافقه وکړه چې د پولي په دواړو غاړو به د تاوتریخوالي راکمولو په سپل وړه ساته خبري پیلوي. زلوی چې په حکومتي کچا د دواړو هیوادونو چارواکي خپلو کې کینی دا و خبر. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. و بروچی افغان ولسمشر اشرف غنی نن په قزاقستان کې د دې هواد له چارواکو سره خبرې کوي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولا دیام خبرو چې د افغانستان د متشبث خزو یو شمېر شرکتونو خزینه مسولینو د متشبث خزو نړیواله ورځ لمانځلې. د کار او تفصیل ګونچ خپل ځان د افغان حکومت په وړاندې اپوزیسون بولی. د ملي وحدت د حکومت په کارونو انتقاد کړي او د حکومت په جوړښت او پروګرامونو کې د بدلون غوښتنه کړي. د مدني ټولنې یو فعال راس محمد دلیلی د امریکا یو متبره جایزه ترلاسه کړې. په دې اړه ریپورت لرو. لدی به مام خبر کوچی د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي ک د ولسمشر حقوقي سلاکار کړنې غیر قانوني ثابت شي عبدالعلي محمدی باید عدلي او قضایي ادارو ته وپیژندل شي. د بلوچستان د بولان او شاوخوا سیمو میرمنو په کوټه کې خبري غونډه تول چې پاکستان امنیتي ځواکونو دوی اونۍ مخکې د عملیات په وخت کې له کورونو د نارینه او پښمول شاوخوا دیرش ښځې او ماشومان له ځان سره بیول. په دې اړه ریپورت لرو. د فرانسې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غوښتي چې داعش پر ضد په مبارزه کې هر ممکن اقدام وکړي. دا مسله هم چې یو کله زرګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم په روان یو ساعت خبرونه کې. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. دوستانو وسم د خبرونه لمړی ریپورت راخلو او هغه هم قزاقستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه دی. افغان ولسمشر نن د قزاقستان له چارواکو سره ګوري. ټاکل شوې ده چې د قزاقستان له مشرانو سره د ولسمشر د غونډې په اجنډا کې به د اقتصادي ودې په اړه همکاري له اداري فساد سره مبارزه او د افغانستان لپاره د غنمو د پیرلو ټکي شامل وي. له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د افغانستان د کابینې یو شمیر غړي او یو شمیر سلاکاران ملګري دي. ملالې بشیر په اړه ریپورت لري.
ټاکل سوی ده قزاقستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال به درې قراردادونه لاسلیک سي چې پکښې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ډیپلوماسۍ او حکومتدارۍ او هم د اراز له دغه هېواده د غنمو د پیرلو قراردادونه شامل دي. ولسمشر غني د خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف په بلنه د پنجشنبې په ماښام د قزاقستان پلازمینې آستانا ته ولاړ. ولسمشر غني د دوو ورځو لپاره دغه هېواد ته تللی او د خپل سفر پر مهال به په قزاقستان کې د یو شمېر افغان سوداګرانو پانګه اچونکو او محصلینو سره وویني. ښاغلی غني آستانه ته د خپل سفر پر مهال د قزاقستان خبري اژانس ته وویل چې دوی به قزاق پانګه اچونکي وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ټاکل سوی د دی نن د ځایي وخت د ماسپښین پر 15 بجې په آستانه ښار کې د نظربایف پوهنتون ته ورسي او هلته د آسیا د پرمختلونکو هیوادونو د فرصتونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي. قزاقستان د منځنۍ آسیا له تر ټولو بډایه هیوادونو څخه یو دی او پراخې زیرمې او ښه حاصلات لرونکي مځکې لري. ولسمشر غني د قزاقستان له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې له قزاق مشرانو سره به د افغانستان لپاره د غنمو د پیرلو او واردولو په اړه هم خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ پر امنیتي کچه همکاري څرګندې نه وي، خو ویل کېږي ولسمشر غني به له خپل قزاق سیال سره د امنیتي ستونزو په اړه هم خبرې وکړي. په دې وروستیو کې روسیه او د منځنۍ آسیا هیوادونه د تروریستانو په ځانګړې توګه د داعش د نفوذ احساس کوي. افغان ولسمشر وایي چې د نړیوالو سختریزو تهدید په یو جامع سیمه ییز پروګرام سره لمنځه تلای سي. ښاغلی غني په دې باور دی چې بهرني سختریزې په ځانګړې توګه هغه چې د منځنۍ آسیا هیوادونو څخه دي له افغانستان سره ستونزه نه لري او د دوی اصلي ستونزه له خپلو هیوادونو سره ده. قزاقستان ته په دې دوه ورځني سفر کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم له ولسمشر سره یو ځای تللی دی. همداراز د بهرنیو چارو د کرنې او مالداری د اطلاعاتو او فرهنګ وزیران په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار د طبي پیښو د چارو د دولت وزیر او یو شمېر افغان چارواکي له ولسمشر سره قزاقستان ته تللی دي. د یو شمېر څېړونکو په وینا دا سفر د افغانستان لپاره مهم دی ځکه چې د اقتصادي همکارۍ قراردادونه بل یو بډایه هیواد سره چې طبي زیرمې لري لاسلیک سي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کار او توسعه په نوم یو ګوند چې خپل ځان د حکومت په وړاندې اپوزیسون بولي د ملي وحدت د حکومت په کارونو انتقاد کړی او د حکومت په جوړښت او پروګرامونو کې د بدلون غوښتنه کړې. د ولسي جرګې غړی عبداللطیف پدرام چې د یاد اپوزیسون په استازیتوب یې پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال خبرې کولې ویل د افغان حکومت پر مشرانو انتقاد وکړ. وی ویل حکومت د خپلو ژمنو خلاف عمل کړی او په هیواد کې ستونزې زیاتې کړي. سید کمال شارف په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د افغان حکومت په وړاندې د اپوزیسون په نوم ډله د یو لړ نورو انتقادونو ترڅنګ وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران په هیواد کې د امنیت په ټینګښت او د سیاسي او اقتصادي ثبات په تامین کې پاتې راغلي او په خپلو کړو ژمنو یې عمل نه دی کړی. د ولسي جرګې غړي عبداللطیف درام چې د پنځشنبې په ورځ د حکومت په وړاندې د اپوزیسون له مخیب څخه خبرې کولې انتقاد وکړ چې د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سره په هیواد کې بیکاري، اداري فساد، د مخدره موادو په کښت او قاچاق او له هیواد څخه د ځوانانو په دشت کې زیاتوالی راغلی.
نه باسه فاتور زدوی مطرح نه باسه
د وای نه د بیوزلی د لمنځوړلو او نه هم د زده کړو او پالنې خبرې مطرح دي. خلک په خپل حال پرې شول. څو تنه د خلکو پر ځان او مال مسلط شول چې په نتیجه کې په دې ورستوي دوه درې میاشتو کې یو سل شپږ ویشت زره ځوانان له هیواد تېښتې ته مجبور شوي دي.
با 126000 جوان افغانستاني
شاغلی فدرام د حکومت په جوړښت انتقاد وکړ او زیاته کړ چې افغان ولسمشر ټول صلاحیتونه په خپل کنټرول کې نیولې او خلکو ته د تصمیم نیولو حق نه ورکوي. هغه وویل چې د هیواد له تجزیه سره سخت مخالف دی خو غواړي چې افغانستان سو ایالات سي تر څو ټول خلکو ته د تصمیم نیولو حق ورکړل سي. شاغلی فدرام وویل چې د په نظر د هیواد د روانو ستونزو یوازنی حل د فدرالي نظام رامنځته کول دي، خو ټینګار یې وکړ چې په هیواد کې د قومي فدرالي نظام طرفدار نه دی. دغه ناسته کې د کار او توسعې ګوند مشر ذوالفقار امیدول چې په هیواد کې د امنیت ټینګښت او د سولې راوستلو په برخه کې د حکومت هڅې حقيقي نه دي.
آخرین ردی پای ناامنی در غرب
دی وای د ناامنی ورسته پل په ار کې دی. د تورستان لپاره د ملمستونونو او سیاسي پاسپورتونو شاهدان تاسو خپل یاست. تاسو د سولې د جالي پروسې لپاره د ډیرو سفرونو شاهدان یاست او دغه ارګ ناس نړیوالو ته دا پیغام ورکوي چې طالب تورست نه دی. و مو غوښتل چې په دې اړه د افغان حکومت مسولینو نظر له ځان سره ولرو، خو هغوی په دې اړه له هر ډول څرګندونو ډډه وکړه. خو تر دې وړاندې د ملي وحدت حکومت مشرانو د دې سره سره چې په خپلو کارونو کې ځینې نیمګړتیاوې منلې، ټینګار یې کړی چې د اوسنیو ستونزو د حل په برخه کې زیاتې هڅې کړي او نور به هم هڅه وکړي چې ټولې ستونزې حل کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي که د ولسمشر حقوقي سلاحکار کارونه غیر قانوني ثابت شي، عبدالعلي محمدي باید عدلي او قضایي ادارو ته ور وپیژندل شي. د عبدالعلي محمدي دنده وروسته له هغې وځنډېده چې د کابل بانک د یو پوروړي له زندان نه د راوتو او د یو قرارداد د لاسلیک کولو په اړه انتقادونه راپورته شول. یوسف خان زدران له کابل رپورټ راکوي.
د کابل بانک یو پوره وړي خلیل الله فیروزی ته په کابل ښار کې د سمارټ سیټي په نوم د یو ښارګوټي د جوړولو جواز ګڼ خبرګونونه راوپرول، تر دې چې جمهور رئیس د خپل حقوقي سلاحکار وظیفه وسنډوله. په داسې حال کې چې د ښار جوړونې وزارت وایي دغه تړون ته یې د جمهور رئیس د حقوقي سلاحکار په حکم زړخه کړی و، د ولسی جرګې اداري هیئت وایي چې د اجراءاتو لپاره د سلاحکار حکم خپله جرم ګڼل کیږي. د دغې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس حقوقي سلاحکار هیڅ اجرایی صلاحیت نه لري او د هیواد د نافذه قوانینو لمخې یوازې کولای شي چې جمهور رئیس ته حقوقي مشورې ورکړي. ښاغلی احمد زای وایي چې که د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي دا کړنې ثابت شي، باید هغه د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژندل شي.
مشاور وظیفه صرف مشوره ده نه، اجرایی کارونه چې دی په چا باندې قومنده وکړي. نو چې دلته دومره اشتباهات دی وکړي نو له نورو نه به څه ګیله وي؟ که چیرې واقعا دغه جرمونه ټول په ده باندې ثابت شو، دی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي او د افغانستان نافذه قوانینو په چوکاټ کې به د خپل جرم سزا ویني.
په همدې ډول ښاغلی احمد زی وایي چې دوی ته د یو داسې مکتوب کافي او مور رسیدلی چې د جمهور رئیس حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي مالیه وزارت ته هدایت کړی تر څو ټول وزارتونه د لګاز ګروپ سره کوم چې د خلیل الله فیروزی اړوند د ګاز تړونونه لاسلیک کړي. دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې له دې وړاندې د عبدالعلي محمدي وظیفه د هغه تړون له امله ځنډېدلې چې ویل کیږي د کابل بانک د یو پوروړي خلیل الله فیروزی سره یې د یو ښارګوټي د جوړولو لپاره د ښار جوړونې وزارت ته مکتوبونه لیږلي دي. جمهور رئیس غنی بیا وروسته دا تړون لغوه اعلان کړ او د دغې قضیې د لا څېړلو لپاره یو پلاوی په کار ګمارلی دی. د دغه پلاوی تر ټاکلو وروسته عبدالعلي محمدي ویلي په هغه مکتوب کې چې د ښار جوړونې وزارت ته لیږل شوی، د نه دي ویلي چې د سمارټ سیټي د ښارګوټي جوړولو تړون دی د فیروزی سره لاسلیک شي، بلکې د نوي زاده وردګ د ساختماني شرکت یادونه کړې ده. خو پوښتنې دا دي چې آیا د جمهور رئیس حقوقي سلاحکار صلاحیت لري چې د ښار جوړونې وزارت ته دا ډول کوم مکتوب ولیږي، او آیا د ښار جوړونې وزارت د حقوقي سلاحکار د مکتوب په اجراءاتو مکلف و، او که چیرې دغه وزارت دا مکتوب غیر قانوني ګڼه، ولې د مسؤلیت د رفع کولو لپاره لوړ پوړو نورو مرجعو ته خبر ورنکړ؟ د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود د خلیل الله فیروزی سره د دغه تړون د لاسلیک په غونډه کې حاضر و، نو اندېښنه دا ده چې څنګه یې د عبدالعلي محمدي او ښار جوړونې وزیر سره یو ځای د دغه تړون هرکلی کوو. لنډه دا چې د دې مسلې په اړه دا او د دې تر څنګ ګڼې نورې پوښتنې هم د خلکو په ذهنونو کې شته، او باور دا دی چې د دې قضیې تر شا د لوړ پوړو ډیرو چارواکو لاسونه دي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوهان وایي هر څوک چې د سمارټ سیټي ښارګوټي د جوړولو په تړون کې له خلیل الله فیروزی سره ښکیل دي، باید تر قانوني څېړنو لاندې ونیول شي. له دغو څېړونکو څخه امان الله احمد زی وایي چې که د دغې قضیې سره سیاسي برخورد ونه شي، شفافې څېړنې کولی شي چې په دې مسله کې د ډیرو لوړ پوړو چارواکو سرغړونې ثابتې کړي. معلومیږي چې له زندانه د یو کس پاصل او بیا له هغه سره د داسې یو لوی تړون په لاسلیک کېدو کې ستر لاسونه ښکیل دي. زه فکر کوم چې شاید هم د دغې قضیې سره سیاسي چلند وشي، خو که چیرې ورسره حقوقي چلند کیږي، په دې قضیه کې به نور ډېر کسان شامل شي چې باید ورسره قانوني چلند وشي. د ښار جوړونې وزارت نه نیولې بیا د جمهور رئیس تر حقوقي سلاحکار او نور کسان چې فیروزی یې له زندانه باسلی او حتی که څارنوالۍ هم د دې کار مخنیوی نه وي کړی، قانوني مات کړی، او باید دا ټول تر څېړنو لاندې ونیول شي. یو شمېر نور کارپوهان وایي چې په ډېرو داسې مواردو کې مصلحتونه د دې لامل کیږي چې په افغانستان کې په اداري فساد د کاکړو لوړ پوړو چارواکو په وړاندې قانون په سم ډول تطبیق نشي. دوی وایي افغان حکومت ته د فساد سره د مبارزې یوه زرینه موقع په لاس ورغلي، او باید له همدې قضیې ثابته کړي چې د ملي وحدت حکومت د فاسدینو سره څه ډول چلند کوي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو دا د امریکا غاښتنه راډیو او خبرتیا وته زموږکله ازادي راډیو ناوړی د افغانستان متشبث خوځو او د یو شمیر شرکتونو خزینه مسولینو د متشبث خوځو نړیواله ورځ منځلي. خان محمد سیندی په اړه له کابل ریپورت راکړي.
افغان سوداګر او متشبث خزیوی سره لدی چې افغان مرمن د سوداګری پراختیا او اقتصادي ودې ته لیواله دی او په ورستي کلونو کې په دې برخه کې ظرفیتونه هم لوړ شوي، خو د حکومت لخوا ورته تر اوسه د فعالیت لازم اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی دا خبرې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د متشبث خزو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د عزیز ملی موبلی د فابریکې رئیس سیما عزیز طبیبی وویل چې په هیواد کې روان امنیتي او اقتصادي وضعیت لامل شوی چې د ښځو اقتصادي او تجارتي فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخ شي.
تجارتونه سقوط کړی، صنعت سقوط او په کرنې کې هم پرمختګ نه دی شوی. په خوشحالۍ سره باید ووایم هغه مرستې چې د سوداګرۍ په برخه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان میرمنو په نامه شوی څه شوی؟ د تجارت د پراختیا او اقتصادي ودې په برخه کې د دولت لخوا افغان میرمنو سره مرسته نه ده شوی.
د متشبث خزو د نړیوالې ورځې د منځلو په غونډه کې چې د لیټ په نامه د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د مؤسسې لخوا جوړه شوې وه، د بیلابیلو فابریکو او شرکتونو خزینه مسؤلینو په کې برخه اخیستې وه. د لیټ د مؤسسې د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې 15% سوداګریزې او صنعتي چارې د ښځو لخوا پر مخ بیول کیږي، او که زمینې ورته برابرې شي افغان متشبث ښځې دا توان لري چې په دې برخه کې نور پرمختګ هم وکړي. متشبث خوځو دا هم وویل چې نه یوازې دا چې په وروستیو کلونو کې په تجارت او صنعت کې برخه اخیستې، بلکې په خپلو فابریکو او شرکتونو کې په سلګونو خوځو ته د کار زمینې برابرې کړي هم دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو مشر ازرخ شافیزی له حکومت وغوښتل چې له دې خوځو سره د مرستې وکړي.
کومکای جامع بین‌المللي در مورد توان بخشي زنان
د خزو د توانایي د لوړولو په لاره کې د نړیوال ټولنې ډیره مرسته بزایت للی ده. زله جمهور رئیس او اجرایی رئیس څخه هیله کوم چې په بودیجه کې متشبث خزو سره مرستې هم ځای کړي، او که په دې برخه کې بهرنۍ مرستې کیږي هغه دې هم وڅاري.
د افغانستان جمهوری ریاست د متشبث خزو ستونزې مني، خو وایي چې د دوی د فعالیتونو د پراختیا لپاره ځانګړي پلانونه ترتیب کړي دي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی آزادی رادیو ته وویل
باور رئیس جمهور می است که زنان افغانستان در حال حاضر
جمهور رئیس په دې باور دی چې افغان میرمنې ډیر کار کوي خو لږ مزد دخلي. موږ د دې وضعیت د بدلولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لرو څو په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د ښځو ونډه زیاته شي. جمهور رئیس باوري دی چې د ښځو توانمندي کولی شي پر اجتماعي او اقتصادي چارو مثبت اثر وکړي.
د متشبث خزو نړیواله ورځ هر کال د نومبر په 19مه د نړۍ په شاوخوا 1340 هیوادونو کې نمانځل کیږي. متشبث خزو هیله وکړه چې د دوی غوښتنې د کاغذ پر مخ پاتې نشي او مسؤلین دې په حق له اقدام وکړي.
د مدني ټولنې یو فعال راز محمد دلیلی د امریکا د سولې د خونو له یو بنسټ څخه نړیواله جایزه ترلاسه کړې ده. د نوموړي دغه جایزه د مدني ټولنو لخوا په کابل کې لمانځل شوې. اجمل تورمان پرې رپورت لري.
راز محمد دلیلی چې په خپل وینا یې وکولې شول د نړۍ د 30 وادونو ترمن د سولې د خونو نړیواله جایزه وګټي. د خغلی دلیلی نه د پنځشنبه په ورځ د مدني ټولنو د شمیر فعالین لخوا مانځنه وشوه. د افغان مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع وای په هغه کلونو کې چې له خغلی دلیلی سره اړیکې درلودل یوازینی هیله په هیواد کې سوله او امن و. خغلی رفیع د راز محمد دلیلی په ویاړ په جوړې شوې نمانځغونډه کې وویل چې دلیلی سولې ته د رسیدلو په خاطر حتی ناامنو ولایتونو ته سفرونه کړي او د ښځو ځوانانو او ماشومانو لپاره یې ښوونیز بنسټونه جوړ کړي دي.
وقتی ازش پرسیدم که چی انگیزه باعث شد که شما واقعا به خاطر سولې
دی وی کله چې ما نه پوښتنه وکړه چې څنګه انگیزه وا چې تاسو د سولې او د سولې د خون لپاره کار وکړ، وی ویل چې یوازې یو وړه انگیزه او هغه دا چې کله زده کوونکې هم یو خون کې ټولګي تراغه او یو سخت پښتنه یې ما وکړه. ما هم جواب مون شو ویل او ټولګي والو می هم به موږ وهلو، نو بیا ما دا فکر وکړ چې څنګه کولای شو چې وهل او تاوتری خوالې لخپل ټولنې ورکړو، هغه ټولنه چې تل تاوتری خوالې سره مخ ده.
از جامعه ما بردار، جامعه ما که همیشه خشونت داشته.
د سولې خونی د جایزه هر کال د ال هبری امریکایي بنسټ لخوا هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د سولې او خونې په برخه کې ډیر کار کړی وي. دا جایزه د لومړني ځل لپاره یو افغان ته ورکړل شو. د دلیلی پوینا دغه بنسټ د افغانستان د سولې د مشهور روزونکو په توګه نومول دی. راز محمد دلیلی وای سولې په سیاست او خبرداري سره نشي ټینګیده او د تجربه وای چې خلک باید د سولې د کلی د پیدا کولو لپاره سره یو موټی شي. ولسمشر په یو پیغام کې چې په غونډه کې د فرهنګي سلاکار اسد الله غزنفر لخوا ولوسل شو، د راز محمد دلیلی لکارونو ستاینه کړې ده.
خوشاله يم چې یو منور افغان د سولې په برخه کې یو نړیواله جایزه وړي او د منځ غونډه ورته جوړه شوې ده. شاغلی راز محمد دلیلی د یو واقعي روشنفکر په حیث د خپل زمانې او خپل ټولنې اصلي ستونزه پیژندلې او د سولې د کلتور د پیاوړتیا لپاره په کلونو کلونو هڅه کړې ده.
راز محمد دلیلی د غزنی دی، د انجینرۍ په برخه کې زده کړې کړي او اوس د صنایع پراختیايي موسسې مشر دی. دلیلی وایي چې له 1950 نن تر 1980 کلونو پورې د ټولنیز عدالت په برخه کې مبارزه کړې ده او د بندیخانه او طالبانو لخوا د وهلو ټکولو کیسې کوي. دی وایي له مبارزو نه دی پشا شوی او د سولې او خونې په برخه کې به خپل لارې ته دوام ورکړي.
در صورت کې در مقابل
دی وایي کله چې د ناخوالو په وړاندې راپورته نشو او یو ملت نشو، فکر کوم چې موږ ستونزې به دوام وکړي.
مشکلات ما دائمی دوام خواهد کرد.
د سولې او خونې د نړیوال جایزې د ګټونکو راز محمد دلیلی مینوال وایي چې دلیلی د سولې او خونې د ټینګښت او دا چې څنګه خلک سره یو ځای کړي له مذهبي او فرهنګي لارو کار اخیسته. دلیلی اوس مهال یو بنسټ هم لري چې د پوینا د سولې د ټینګښت او د منازعو د حل په برخه کې له خزو او ځوانانو سره کار کوي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بلوچستان د بولان او شاوخوا سیمو یو شمیر مېرمنو په کوټه کې خبري غونډه ته ویلي چې پاکستانی امنیتي ځواکونو دوه ونې مخکې د عملیاتو په وخت کې له کورونو د نارینه او په شمول شاوخوا ډیر شخص او ماشومان هم لزان سره بيولي او تر اوسه د مړي ژوند درک نشته. خو د بلوچستان ملیشه ځواکونو بیا دا تورونه رد کړي وي. دوی په بلوچ ملیشو سیمو میشتو سیمو کې واځي په واستوالو په ستپلټنې عملیات کوي او بيګونا ملکی خلک نه سوروي. نور تفصيل له کوټه د بارکوال میخیل پر رپورت کې.
د بلوچستان د وسنی ایالتي حکومت په تیر دوه کلنو موده کې تر بل هر وخت د بلوچستانو په سیمو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات زیات شوي دي. د کوټه شهر جنوب ختیځ لور ته په بولان او شاوخوا سیمو کې هم له تیرو څو اونیو راهیسې په وسلوالو پسې د ملیشیا ځواکونو پلټنه دوام لري چې په ترڅ کې دواړو غاړو ته د مرګ جوبلې اداوې هم شوي دي. خو د سیمو خلک وایي چې په دغو عملیاتو کې بېګنا او عام خلک هم وژل کیږي او تښتول کیږي. په کوټه کې بلوڅو میرمنو د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته په وینا کې پر ملیشیا ځواکونو تور ولګاوه چې وایي په عملیاتو کې د دوی د خپلوانو کورونه او کروندې سوځولې، پسونه یې وژلې او یا له ځانه سره وړي او په لسګونو نارینه یې چې وایي اکثر بزګرو وژلې دي. د بشري حقونو یوې فعالې هورام بلوڅي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې هلیکوپټر هم د بلوڅو پر کورونو بمباری کوي. هلته چې د سکرو قانون دي، نارینه په دغو قانونو کې کار کاوه، هغه یې هم له ځانه سره وړي دي. مالداري او پسونه یې یا په ډزو وژلې یا ځان سره په لاریو کې وړي دي. تاسې د هغه ځای منظر پاکستانو کې وګورئ، تاسې به فکر کوئ چې دا بلوچستان نه فلسطین دی. هر ځای سوځېدلي کورونه پاکستانو کې معلومیږي. په پاکستاني رسنیو کې د بلوڅو په سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه خپرېږي او نه هم خبریالانو ته د دغو سیمو د لیدنو اجازه ورکول کیږي، ځکه نو په عملیاتو کې د مرګ جوبلې او نورو تاوانونو ضد نقض دعوې کیږي. دغه بلوڅي مېرمنې وایي چې د بولان په مارواړ، لکړ، کورکري، ګوز، بزګر، پلکړی، سجاول او ځینو نورو سیمو کې په وروستیو عملیاتو کې د ډیرو کورونو ښځې هم وړل شوي دي چې وایي لا تر اوسه ترې تم دي. له درو څلورو اونیو چې کوم عملیات کېږي، ډېرې بلوڅو مېرمنې پکې تښتول شوي دي. یوه سپین سرې 80 کلنه معیوبه مېرمن خو پکې وه هم وژل شوه چې څومره کروندې او کورونه وو ټول وسوځول شول. پر یو وخت شپږ اوه هلیکوپټر بمباری کوي. د هغو سیمو لارې په بشپړه توګه تړلې دي. تر اوسه د 28 میرمنو نمونه تر موږ را رسیدلی چې ل خپل بچو سره تشتول سوی دی د یادونې وړ ده چې د روان کال له پیله راهیسې د بلوڅانو په اکثرو هغو سیمو کې چې خپلواکي غوښتونکي بلوڅان پکې فعال دي ملیشا ځواکونو پر لپسې د پلټنې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د نیول کېدو ادعا سوې ده خو دا لومړی ځل دی چې د عملیاتو په ترڅ کې د لسګونو بلوڅو میرمنو او ماشومانو د تری تم کېدو ادعا هم کېږي د بلوچستان ملیشا ځواکونو تل دا ډول ادعاوې پر دوی بې ځایه تور بللی چې ګواکې سرتیرو دی په عملیاتو کې بېګناه خلک وژلي یا تښتولي وي
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي
او سم یو ار بیا په مخې د مهمو خبرونو سر ټکو ته ټاکل شوی د افغان ولسمشر نن په قزاقستان کې د دې هیواد د ولسمشر نور سلطان نظربایف سربیره له نورو چارواکو سره وګوري د غزنی پولیسو د کورنۍ اشارو د وزیر په امر د اندړ ولسوالۍ د اوسیدونکو د وژنکو د نیولو په مقصد عملیات پیل کړي د برطانیې حکومت د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 9 میلیونه پونډو مرسته کوي په کابل کې د برطانیې سفیر ویلي د مالی مرستې به په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې په پیاوړتیا ولګیږي په بغلان ولایت کې د پوهنتون د لیلې لپاره 520 دوه ودانۍ پرانیستل شوې دي تاکل شوی دا اروپایي هیوادونو د عدلي او کورنیو چارو وزیران نن په یو فوق العاده غونډه کې د داعش په وړاندې د مبارزې او پاریس کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسلامي دولت سختریزو لخوا د چین او ناروې د دوو وګړو وژل کېدل غندلې او دا یو وحشیانه هڅه بللې او د امریکا د ولسمشر لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن د تروریزم د ځپلو لپاره د یوې روښانه ستراتیژۍ غوښتنه کړې دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو یو کله زر غونه ډرامه وړاندې کیږي خو لا د مباسي چې یوسف زدران ورسته د ډرامې نه د ډرامې پر موضوع بحث لري چې تاسو هم کولای شئ برخه پکې واخلئ یو کله زر غونه ډرامه
یو کله زر غغونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ډرامې په تیره برخه کې مو ووریدې چې نیم د خپل لور د کوژدې او واده واک خپل مشر ورور دلاور خان ته ورکړ ځکه چې مشر دی راځي دا وورو چې فرزانه وړه ناوې ل خپل خورلنو سره چوي
ها ها پوښه بیا مې واده ته نه خبروې خپل خورلنه به څنګه خپل واده ته نه خبروې ما تیارې نه وې جامې مې کړې دي
زه اسما جامې به تا نه ډېرې ښکلې وې خو هغه ډېرې راباندې لوی دي
خود به دې جامې لوی ناوې خو لکه تا خوندې وړه نه وي
زه ډېره خپه یم فرزانې زه به بیا چا سره لوبې کوم
او مور مې وویل چې نور لوبې مه کوه نور درته بده ده او زورې هیلې هغه د نور ماما د خور واده کې مور څومره په ناوې پسې وژړل
هو ان زما مور امر سره وژړلې
پوهېږې زما لا تر اوسه واده نه ده شوی مور مې شپه ورځ را پسې ژاړي
هو ګودر کې زما مور چې ستا مور ولیدله هلته هم ژړلې وه بیا یې ویلي وو چې لور مې ډېره وړه ده
اے فرزانې هغه د احسان الله
زه هڅه کوم چې ما ته یې راخې راځئ په دې بله پله به لاړ شو
هله شرمېږې نن خو به په ښوونځي کې هم ټولې درنه پوښتنې کوي
ولې به پوښتنې کوي هغوی خبرې نه دي
پرون چې ته ښوونځي ته نه وې راغلې هیلې ښوونکي ته وویل چې د فرزانې کوژده کېږي ټول شاګردان وخندلې
ولې دې وویل ها زه به اوس څنګه ښوونځي ته ځم
وې ژاړې فرزانې زه څه خبره وم چې ته خفه کېږې
اوس پر سم ټول جنکې را باندې خاندې زه نه شم ښوونځي ته
وې تا خو کور ته روانه شوه
فرزانې خیر ده راشه
فرزانې پرون هم ښوونځي ته نه وې تللې غیر حاضر بشې
بس څوک نه غواړي چې زه ښوونځي ته لاړ شم
مدیر صاحب زما ځمکه ناحقه دعوه ګیره شوې، خو دلته هغه مدیر چې تاسو ویل تقاعد شو هغه پې خبر و.
څنګه خبر و
صاحب؟ پوره خبره خو داسې ده چې ډېر وخت مخکې د ولی جان لور نثار احمد پرته له دې چې له ولی جان سره مشوره وکړي له شریک جایداد نه یې ځمکه خرڅه کړې وه.
ښه، نور
بیا ولی جان ځمکه له هغه سړي نه وګرځوله، ویل یې چې زه یې نه خرڅوم، خو مشر ورور یې له هغه سړي نه چې شاغه نومېده د ځمکې پیسې اخیستې وې.
ښه، نو د شریک جایداد ځمکه وه، سند یې چا ورته ورکړ؟
سند چېرته و؟ بې سند یې پیسې ورکړې وې.
سړی د ساخ ډاک دی، ولی جان نومېدلې که نه؟
هو مدیر صاحب.
هو همداسې و، ویلې و چې سند به بیا کوم بل وخت درکړم.
دا خو خریدار او خرڅونکي دواړه سم ناپوهه وه، یو یې هم په قانون یا شریعت خبر نه و. ښه، بیا څه وشو؟
دا به زه ووایم جمیله، چې ما ځمکه راوګرځوله بیا مو سره شخړه شوه، شاغه لاړو عریضه یې راباندې وکړه.
ښه ښه، قضیه مو ثبت شوې ده؟
هو که نه، څو میاشتې مې ولسوالۍ ته منډې وتړې وکړې، کله چې شاغه پوه شو چې زه په حقه یم بس یو تن ته یې غوښته چې رشوت ورکړي او دعوا وګټي. دواړه په رشوت ګیر شول او بندیان شول، زموږ دعوا ورسره په ځای پاتې شوه.
ښه، تاسو چې کیسه شروع کړه ما داسې وګڼل چې تاسو اوس تازه غواړئ عریضه وکړئ.
نه نه مدیر صاحب، هر څو هغه له وخته کړی و.
هو پوه شوم، تاسو ته لا مخکې دوسیه اچول شوې ده، اوس دوه کاله پس راغلی یئ چې دوسیه مو بیرته خلاصه شي.
دوسیه مو خلاصه شي؟ یعنی څه مدیر صاحب؟
یعنی ته غواړی چې دا لانجه مو ختم شي؟
هو صاحب، په ناحقه مې ځمکه دعوه ګیره شوې.
ښه، تاسو به عریضه ولیکئ او خپل ټول دلایل به پکې ووایئ.
ښه صاحب، عریضه کې څه باید ولیکو؟
د هماغې دوسیې نمبر، د دعوه د پیلېدلو نیټه، د دعوه د دواړو لورو نومونه، او اوس چې څه غواړئ دا ټول پکې یاد کړئ او رایې وړئ. بیا چې ستاسو دوسیه پیدا شوه اثباتي اسنادونه درنه غوښتل کیږي، ستاسو دوسیه به وکتل شي، څه رقم چې لازم وي هماسې به جریان پیدا کړي.
ښه ښه، هغه مخکینی مدیر چې نه وي زموږ کار کیږي؟
هو خود به کیږي، کارکوونکي چیزی له دندې ګوښه کیږي یا تقاعد کیږي، د خلکو اسنادونه خو ځان سره نه وړي، دوسیې او هر څه په دفترونو کې پراته وي.
ښه مننه مدیر صاحب، موږ به لاړ شو عریضه به ولیکو.
ورشئ، هیر مو نیشي د عریضې رسمي پاڼه واخلئ.
سمه ده مدیر صاحب، مننه.
زرمینې بندې که، دا ډېرې نارې او سورې دي، نور مې ماغزه مه خرابوه.
زرمینې غلی شه، وغوړایه دا څه روان دي؟ وړه د لوبو او نانځکو لور مې راروانوي. زرمینې ستا په ژړا یې ډولۍ نه راګرځي.
وخه ځې جګه شه، لور دې ته هره کړه چې اوس به درنه خلک روانوي.
خلک دې راشي، اول دې زما جنازه وباسي، بیا دې زما لور روانه کړي، زه نه پرېږدم.
اوس د دې خبرو وخت تېر دی، کوټه له مېلمنو نه ډکه ده، دې جنجال راسره وکړه، اوس خبره ختمه ده، کوژده شوې وعده روان دی.
نه نه، زه نه پرېږدم.
وورېندارې ته ورشه جلۍ ته هره کړه، مور خو یې بیخي په خبره نه پوهېږي.
تیاره کړې مو ده زرمینې، هغه بله جوړه جامې چېرته؟ نه پوهېږم، فرزانې ته معلومې دي، ما نه یې پوښتنه مه کوه شفیقې. سمه ده
زرمینې، ته ښه نه کوې، ته چې زما په وس کې اومې کړه، تر اوسه نورندار ناسته وه چې مې درته نه شو ویل، ته ولې ما ته چغې وایې؟ زما څه واکو ها؟ ودې نه لیدل چې دلهور لارا سره چال جوړ کړی و؟
ته پلار وې، ستا لور وه، ستا څنګه لورېږي چې اوس دا وړه ماشومه رانه بیایي؟
زرمینې نه مې لورېږي، په ما ماشومان او ځمکه څرخي. سوکم اوس د لور لپاره مې خپل ورور ولیدله او لالا سره پرېږدم.
اوس چې د لور ژوند برباد شو دا یې درته ښکاریا.
د فرزانې پلاره هغه لکه چې روانېږي لور به مې رانه بیا
ډېرې اوږدې او لنډې دې پرېږده ورشه وروزه که نه.
خدایا خدایا پښې مې نه پې ورځي.
خورې ناوې تیاره ده ناوې راوباسئ.
جمعی را روان دی پخلنځه یو د خسو کوټه می را پاکه کړه چره یو نلونه می را ویستل.
ښه څه ضرور و چې دا ټول کارونه په یو ورځ وکې؟ ها دا دې ښه کار نه دی زار لښتې.
و ښځې دا دې څه حال اچولی ده ولې مې په انګور باندې پکارېږې؟ دا دې نعیم له کوره چې راغلې خفه غوندې ښکارې.
سړیه که ته مالته وای په سار به دې نینې شوې وې.
ولې خیرات خو
های های د جمیل پلاره ته پوهېږې چې د نعیم همدا لور چې واده یې کړه څومره وه؟ یو لویشتنه یې وړه ماشومه وه.
ما هم له ځان سره سوچ وکړه. ما ویل چې د نعیم د واده خو دومره وخت نه کېږي دا لور یې څنګه داسې ژر لویه شوه؟ بیا مې ویل کلونه به میر شوي وي.
وی توبه خدایه نه یې ویل چې دا څنګه داسې په پټه خوله کوژده شوه بیا داسې زر واده یې پسې وکړو.
نه پوهېږم خو مورې ډېرې بدې ورځې کولې تا به ویل د لور مړه یې باسي.
ګرانه نه وه غریبه
واده خو لکه چې خپله زرمینې نه و پرېږی چې د دوی کره جوړ کړي یوازې د ملک ستار کره واده جوړ و.
چله یې هم وړه وه واده یې هم نه در پسې نیولی تا به یې نو ولې دا کار کړی وي؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د یو کلی زرغږونو ډرامې اړوند د ځانګړي بحث خوږو مینهوالو سلامونه. زه یوسف ځدران یم او نن د جمعې مبارکه ورځ ده. په دې ورځ تاسو د اتو بجو خپرونې په دویمه نیمایي کې د یو کلی زرغږونو ډرامه ورپسې په ټولنیزو او حقوقي موضوعاتو د اونۍ بحث اورئ. دا اونۍ په دې غږېږو چې په واړه عمر کې ودونه څه رواني ستونزې پیدا کولی شي او ماشومان له دې پلوه څومره زړه خوري. د دې موضوع لپاره د کابل پوهنتون دروازه پوهنځي استاد پوهنمل وحیدالله وحید راسره په سټوډیو کې دی. استاد محترم ستړي مشي
خیر اوسې مننه.
درنو اوریدونکو د تل په څیر تاسو هم د سترګو لیدلی حال خپل نظرونه او پوښتنې تر موږ او زموږ تر اوریدونکو رسولی شئ. نو په دې شمېرو ستاسو اړیکو ته منتظر یو. 0999235540 بله شمېره مو ده 0928225550. ښاغلی استاد په ټوله کې د واړه عمر ودونه یوه ستونزه ده او په دې اړه موږ ځینې بحثونه کړي. نن هم په ډرامه کې ډېره ژړه ژړه وه همدا موضوع وه چې کوچنۍ جینۍ ودیدله. که په ټوله کې راته ووایه د رواني لحاظه دا موضوع څومره د اندېښنې وړ ده څومره د بحث وړ ده؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم.
و به این استعین سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته خوشحاله اوسې زدران صاحب. ډیره مهمه موضوع ده، ډیرې ستونزې من رامنځته کوي. که دغه ستونزې په ګوته وشمیرو، ذهني ستونزې، ټولنیزې ستونزې، رواني ستونزې، حتی په ژوند کې د دې ښکلا له نظره هم ستونزې ما باندې راولي. څرنګه؟ اول موضوع دا ده چې دغه کیس استادی یا هغه مطالعه د غو وګړي یوری وکتل شي، څو کلنه ده، رابطه آیا مناسب ده د دغو مخامخ د خاوند سره، په ژوند کې کولی شي هغه اړتیاوې چې یو ځوان یا ځوانه نجلۍ پوره کولی شي که نه. دا څو پوښتنې دي چې دغلته دې پوښتنې ته یې که مثبت ځواب ورنه کړه، ځوابونه منفي وو، ډېرې ستونزې ما باید راولي. حتی کولی شو که دې ته هم پاملرنه وکړو چې ماشوم دنیا ته راوړه، ماشوم په خپله په ستونزو مخامخ کېږي. دا ستونزې کیدلی شي په خپله په ماشین باندې ماشوم باندې بد اخیزه وکړي. هغې مثال په توګه ده، هغه هوش یا ذکاوت یا حافظه یا په زده کړه کې د ماشوم یې ستونزې ما باندې راځي. حتی ویلی شو چې د نقص د اعضاب ما باندې راولي.
یا اوریدونکی مخلص است، بیا راځو حاجی امیر خان مونږ سره د پکتیا نه اړیکه نیولې. مهرباني لږ زر تاسو خپل نظر یا که پوښتنه لرئ.
دا جبری نه ده چې دومره ژړا په خندا وکړه، تاسو په خپله ورته په ژړا کړنه وروئ.
څنګه ستا احساس څنګه و؟ خپل احساس دې ووایه. زموږ احساس
والا خپل احساس خو ما ته ډېر څه زور راکوي، نو سبا چلی
کېږي. یعنې خفه یې کړې؟
خو ما خو نه دومره چې ماشومو دغه ظلم لیدلی دی که
نه. او همداسې ده، تا وایي چې ما داسې لیدلی ده، که داسې کومې پېښې ته خپله شاهد وې له خپلې سیمې څخه چې بیا ناوړه پایلې درلودلې وي، کېږي هغه سره بیان کړې.
بس ناوړه پایلې خو دا دي چې یو د موږ د کابل د سړک په سر نه دی، یو ستر دې ساده جوړه د تر زو ستر د ولر تر وی باجه تر درې باجه پر غوډي ټول وی لور وی ستر مو دار چې پرګه دینا چې دا د نو د سره خبره مو ته هیڅ نه
د تاسو ستون زه دات من تاسو موټر چلوي په دې اړه به مونږ شاید راپورټ ولرو. خو اوس په دې موضوع کې کو چې په کوښنی عمر کې ودونو ستون زه او تا خپل احساس را ته ویلې. مهرباني چې ډراما دې اوریدل او ته جړا دې راغله یا احساس تر او پر او خیر سه. او مهرباني یو بل اوریدونکو اخلو ک پښتنه ولر یا بل نظر. مهرباني تاسو اړ کم زمونږ سره وصل ده او د جمعې مبارک ورځ ده، په دې کې کو چې په وړو عمر کې ودونه څه ستونزې پیدا کولی شي.
الو هغه دا دلته هم دا باندې خاص پالو دې نو کې تا ودونه کوي دا
کوم ځکه
هم دلته
او خدای سي خدای د ستونزې په ټوله کې شته. اما کدار ته وای چې چا داسې واده کړی به څه ستونزې ورته پیدا شي، رواني لحاظ باندې پاغي باندې مشکل جوړ شوی وي، په دې اړه باندې کراته وای.
هو دلته هم دا ستونزې شته دی ولزتي.
او ډراما مو اوریدل تاسو؟ ډراما مو اوریدل؟
هو.
او فرزانه واده کیدل ته هغه احساس اتمن تاسو مخیسته او خیر اوسه تاسو اړیکه وا پختنه نه لري. مهرباني د نظر نامو استاد محترم ام دې موضوع باندې کېګو
خبرې مکول زدران صاحب. دلتا دغه ماشوم په خپل کورنۍ کې تر اوسه د پلار مور امینې محبت پړاو نه دی ختم کړی. صدا شو چې دا اوس واده کیږي، اول ارتیاوي هغه مهمه ارتیاوي کایاتی دی کروانی دی یوري په کورنۍ کې پوره کړی، ورسته بیا به پلان واده تنیسی. دلته به یو مهم پیام اوریدونکو ته وړاندې کو چې یو وازنه لار د حل د ستونزو خوونه او روزنه ده. وخت چې خوونه او روزنه یې سر ته ورسوله، ځوان شا ځوانه شوله، پس مناسبه ده او که نظر پیتاس پوختنه او د دوستانو چې محور د بحث هم دغه تکی روانی دی، ډیر ستونزې ما باندې تراولی. د زکاوت له نظر ستونزې راولی، د خپل دغه مور چې په نامه د مور یادیږي او واده کوي کوژده کوي دا خپل اندېښنه یا انگزایتی یا استراب یا استرس یا افسردگی یا شور خفګان باندې اخته کیږي. دغه مهم ټکی رواني ټکی دی چې په دې باندې اثر کوي. دا چې اثر وکړه نور هم ستونزې مابین ته راولي او تولیدوي.
نسل تر نسل رسیږي. تاسو ویلې چې د دوی اولاد تم ته
دلته مهم ټکی جینیتیک وراثت دی. وخت چې د استراب یا اندېښنه یا انگزایتي وایو دا ستونزه چې مابین ته راولي چې عوامل یې تر څېړنې لاندې ونیول شي د دغو ماشوم یو عامل وراثت یا جینیتیک دی چې خپل مور په دې ستونزې اخته ده د جینیتیک په واسطه باندې دې ته انتقال کیږي. مهم ټکی دا دی. نور ستونزې هم راولل شي ولی چې وایي چې اجباري ودونه اجبار خود یوازې د نه دی چې په زور همدغه چې په قانوني سن باندې نه وي برابر دغه خپل یو اجبار حالت دی. د خپل په ذهن باندې نارامي راولي چې نارامي راوستله کده ماشوم مابین ته دنیا ته راوستو هغه هم د وراثت له نظر نه انتقالوي او ستونزې مابین ته راولي. امید چې ځدان صاحب
موضوع روښانه کړه. پاندې ډه بس پاتې دی اوریدونکو مخلو عارف خان زمون سره اړیکه نیولې د لغمان ولایت څخه مهرباني.
بله
بله عارف خان تاسو اړیکه زمون سره وصل ده. وعلیکم السلام. ستړی مشه
یست جان اخی په خیر خو تا ته او درنه همکار دې سلامونه احترامات باندې کوم. خالص سامان مدلغمان څخه
مهرباني. ډیر په خیر راغلی لغمان خیر اوسه. مهرباني نظر دی او پښتنه دی
د دې چل چې درامه خو موږ نه اوري د واقعا چې ډیر غپن پکې پروتو په حالو کې د انجونو او د ول چې دا ډیر ترګنی دښمنی هاته تر دې دا پلانجو باندې وړي خو دا چې دا په کوچنیوالو کې د انجونو ودول دا چې د قانون خلاف کار ده.
دا ډرامه نه دی ستراتیژي نه عارف جان دا یو اردن کې پکتیا نه زنګ والے وای ما ورته شړا راغله
رښتیا او واقعا چې ډیر پن پکې پروت ده دا دې پورې چې جلیکانو پکې شاللې
او هم داسې ده خو هغه په دې نه پوهېدل چې واده د څه معنا ده او چیرته وړي. خو په دې ژړېدل چې د مور نه جدا کیږي. خیر اوسې ستاسو نظر مې راوي نور څه ویل نه غواړي
په دې فشار چې ودا غستون چې په لغمان کې پیل انده غستون نو وس ختم شي وي په تا خو په دې کلو باندې کې دا رواجونه اوس هم لګ لګ شته د پوجرو کې او هم داسې په
فکر کوم اما دا ډول پواوی دا ډول ستونزې کومولې شي موږ په تیر کې دنیا علمانو ملمانو هغه هم دا موضوع یاد کړ چې ته خطبه لارو د جماعتون لار په دې باندې بحث کړی او خلک تر ډیره پوښي ویډیوز.
هو دا دا چې دا امامانو په دې کې عمده رول لري. باید په مجلسو کې په خود امامان باید دا خبرې په مجلسو کې دا خبرې زیاتره هغه وختونه چې خلکو ذهنونه روخانه شي په دې کې د دې کارو څخه ډډو کې چې دا قانون خلاف د اسلام کې دا جواب نه لري چې په کوښنیوالي کې باید جلې هغه کې پواده کې
د عمل موږ په پیلا بلو زاوی غږی کو چې د اسلام له نظر دا موضوع څنګه د حقوقي لحاظ باندې او د رواني لحاظ څخه ستونزې راولړش نن په اروپوني لحاظ غږی کو. خیر استاد نظر ومننه. او یو بل اوردون کې هم اخلو د هم زیات منتظر پاتې دی. مهرباني عارف الله ل لغمان سره اړیکه نیولې و څخه اړیکه وشلې د استاد سره. بله خبر یو کې مهرباني. بله استاد اړیکه زمنګ سره وصل ده. مهرباني.
السلام علیکم نجيب جان ورجو تګلاسه
خبر. وعليكم السلام یوسف زدران خبرې کوم. مهرباني
زدران
وبخښه. خیر اوسې. مې مستقیمه اړیکه زمنګ سره د تخنیکی همکار وانه خسته وای. مهرباني.
شنواره
خبر کوم د نګرهار ولایت. او بخیر راغله.
ورو ده خو پروګرام نه راځي یو کار خو خو جوړ تا تاسو په دې پروګرام کې په رادیو کې.
خیر اوسه.
نو ماشوم د واده په حساب سره.
او ډرامه هم تاسو اوریدل شنواره صاحب.
ډرامه ډیره جالب ډرامه او ډیره خو کې ډیره ډرامه اوس په امري لپاره کې یو نظر لرم صرف خلاص زو نظر زو خو ډرامه.
هغه وای.
تاسو دا کار کړئ چې کوم چې د فدرال تاسو نه وي دا چې ډرامه او دا چې حساب کتاب کتاب تاسو زیات کړئ. عبدالرحمن خوړه کله باندې تر سیږي او دا سیم باندې څنګه کې شما ته خبره ووري خو هاي کور کې نه وي خزو تا. دا درادي د ټول خره کول شي ټلیفون د لارې ولري د دې لارې
مننه خیر ستاسو نظر او ډرامه ادامه لري او بحث هم پتیړه کولای شي نور اوردونکو یا تاسو 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیره ته بیغه کیس پیغامونه پریږدي د ډرامې د لاخوال لپاره یا د بحث د لاخوال لپاره مننه استاد یو موضوع په لته یادول ورته چې باید هم ذکر شي کله چې ماشوم وادیږي صرف هغه د واده خبره نه یلته د کور مسولیتونه ورته سپارل کیږي د څومره ستونزه ده دغه لپاره څومره بوج دی په غی باندې
مننه زدران صاحب بله یوازې دا موضوع نه ده چې دا ماشوم خبره ویل که تاسو چو فرمایل دلته نور مسولیتونه هم ورته دی غاړي کیږي پس دا د میرمنه د کور چی په حساب راځي دې ته ډیر نور پرابلمونه پیدا کیږي آیا دا ماشوم وروزی آیا دا ژوند په مخ بوزي آیا دا ژوند په مخ بولای شي کنه دا ستونزه ډیر بله
او یو رتون کې وایي منتظر پاتې دا به وخت لوچ خفه نشي نوید لننګرهار نه دی ښه مهرباني نوید جان الکسر
ما ولا چې دا راوځنه کوم یو شي دا البته په کلو باندې کې زیات راوځي البته خاصه د دې کې دا یو په طرف څوک واه د کونار دا راوځنه ډیر دی مګر دا راوځنه لمه زه راوړل دا حمله مرګوته نه لري کې ما تاسو نام دې مرنه کوم چې خلک ته دا و درامې او نور دا څه کارونه نه کوي چې خلک ریفاله نه ته ځو اخلي
او
دغه مدند چې کچري ته واجو کړ دغه مدند د ملای موانو زما په خلای ورور هم یاد کړ همدارنګه د کلی د مشرانو ملکانو ته هم باید دغه فیصله په مشارکت دغه په اتفاق سره دا کار پر مخ ویل شو چې کچري دغه په مشارکت فیصله دی وکړي او ټول خلک سره را ټول کړی او په یوه اتفاق په مشارکت دغه ځل شي او
خیر اوسې مهرباني ستاسو نظر وګڼ اوریدونکو اوس پوښښ وی دي په دې موضوع
باندې خو خلې چې خبردار شي خو پوښښ وی دي خبر خوم دغه دا چې نه یوازې چې موږ تاسو د رادیو لمن نظر نه ده وګړي پوي کو د ملای مامانو د مسجد له نظر نه پوي کو د رواني لارخ نه هم خپل اثرات لري هغه مور پلار چې هغه ماشومه ورسره وي په ژوند کې چې څو ځوان شوی نه وي او ځان نه جدا کوي خپل مور پلار د ستونزو سره مخامخ کیږي خپل مور پلار رواني ستونزې پیدا کوي خپل مور پلار په جرا اختوي په دې خاطر چې ښه کار نه دی کړی چې دوی توسه تا د ځوان نه ده شوی او دای و د کړي یای مادیات او تکتلی یای مسالات بل تکیتایا په نور او کور باندو کې موضوع دی د خمنه وی نور مسائل وی ټول راګر زم دغه یو ټکیتا هغه د دې چې یوازنۍ لار چې د ستونزې حل کولای شي ما شومان ولګي خوونه وروزنې ته د مرحله یوازې د ایجوکیشن او د خوونه وروزنې دا او بس
استاد تاسو یو موضوع ته اشاره وکړه زما سره هم د سوال وو چې تاسو شاید په دې باره کې مطالعه کړی وي ام سیډنی کړی وي مور او پلار دواړه اتمن متاثر کیږي خو ډرامه کې مونږ چوارې د پلار نسبتا د اورور ژوند خفه کو خپل لوري ورکړه دلته مور ډیر فکیږي پلار ډیر تر تاثیر لاندې راځي دا موضوع
روانه زاد رانس محترمه دلته په دې ډرامه کې خو یوازې مور ډیر نارامه او پلار
په رواني لحاظ دا موضوع څنګه ده
په رواني لحاظ باید دواړه یو ځای نارامه وي دلته تکي دا مهم دی په دې خاطر چې مور پلار او استاد غړي چې اولاد او ماشومان ځان نه پورتوي پس مور پلار په ګډه دلته خو خیر تمثيل د درامې و لکه تعادل و نسوت یا وسط لا خپل
خو بل هم په خېګم د ډیر زموږ ټولنه کې
کنه ټولنه خو د خو طبعا هنر د درامې دی اما حقیقت خبر دغه ده چې مور پلار دواړه ډیر مهربانه خصلت لري مقابل د اولادو کې او دغه اولادونه باید خوونه وروزی ته توجه ډیره وشي چې څو د ځواني مرحله ته رسیدي ځواني مرحله ته چې ورسیدل د خپل مطمئن کیږي چې اوس آماده دي کوجده ته او مخکې لغینه چې ډیر ستونزې ټول مسائل به بنتروي په کور کې خپګان پیدا کیږي نه تنها د خپل د لور ورکولې چې کوجده ورته مسایده کې خپل مور پلان نارامه وي چې ماده ما شوم ورکله دلته ستونزې په د افغانستان په دوه جامعه کې موږ تاسو ستونزې ډېر مسائل دي که فقر دی که بیچارهګي ده که ضعف د اقتصادي دی که نبود د ښوونې روزنې دی که مشکلات ستونزې د امنیتي دا ټول مسائل سره یو ځای کیږي پس موږ تاسو لاس په لاس ورکو یوازې لار خو ښوونه او روزنه وښوده، بیا وروسته د خپله د مور او پلار ښه تجربه همدغه ده چې مور او پلار ډیر کوشش وکړي په ماشوم باندې چې ماشوم په خپل کور کې وروزي، د هر نگاه نه مور ورته زمینه برابره کړي چې دا پوه شي چې بیا وروسته ستونزې سره مخامخ نشي.
استاد، دلته افغانستان کې هر کال سروې خپریږي چې د میندو او ماشومان د مړینې کچه بیانوي، دا همیش د اندېښنې وړ وي. فکر کوي یو دلیل دا هم شاید وي چې په کوچني عمر کې ودونه کیږي؟ شاید
مطلق یو عامل د سروې د تحقیقات یا ریسرچ کیږي، یو عامل هم دغه دی چې موږ تاسو خو ټول افغانستان ته په زراو کلی دی، کلیو ته چې ولاړ شو دغه ماشومان چې وده کوي یا په دغه کم عمر کې د ستونزې مابین ترولي، ظاهرا موضوع ته ګوري او په حقیقت کې ډېرې ډېرې ستونزې مابین ترولي رواني له لحاظه. بیا هم دغه رادیو محترم رادیو د ازادۍ رادیو نه ټول اوریدونکو ته د ټکی پیشنهاد او وړاندیز ورته کوم، مور و پلار ته کوشش دی وکړي چې اولادونه یې په ښوونه او روزنه سنبال کړي، چې سنبال یې کړل وروسته د موافقانه ژوند چې تیر کا په خپله مور و پلار آرامه ژوند تیروی شي د پرته له ستونزو د رواني ستونزو نه.
استاد، په رواني لحاظ شاید یوازې د وجود عمر هم د بحث وړ نه وي، د عقل عمر هم شاید د بحث وړ.
ما دلته ټکی په شکل د علمي بیان کا چې آل دیولپمنت یا همه جانبه وده، انکشاف همه جانبه، نه تنها چې جسمی عمر په نظر کې نیول کیږي، ذهنی وضعیت په نظر کې ونی، روانی وضعیت په نظر کې ونی، عقلانی وضعیت په نظر کې ونی، هیجانی وضعیت په نظر کې ونی،
روانی
ارخ په نظر کې، چې روانی د چتر د روانی لاندې عقلانی دی، ذهنی دی او همداسي فکری دی. پس وخت چې فکر سم پوخ نه وي ډېر ستونزې به وترالي. پس ټول موضوعات مونږ ته جمله بندی یا خلاصه کړئ چې ستونزې به وترالي.